د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 پورې دا خبري غړې د تاسو ته کې بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو. هله چې تاسو را سره اوسئ او دا خبرونه را سره تر پای پورې واوري. لومړی به اصرار علم مومن تاسو د دیو خبرونه وایي.
لومبے د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان سپریم کورٹ ویلی هڅه کوي چې په دې هیواد کې درامسته شوی سیاسي بحران په اړه فیصله نن واوروي. په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې خپل هړتال ختم کړی دی او امریکا او متحدان یې د پوتین جنگي مالیاتي پنګې له منځه وړو د هلو ځلو په ترڅ کې نوي سخت بندیزونه لګوي. د پاکستان سپریم کورٹ ویلی هڅه کوي چې په دې هیواد کې درامسته شوی سیاسي بحران په اړه فیصله نن په 6 اپریل واوروي. دا بحران د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر لخوا د اپریل پر 3 د اسمبلی په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک د ردولو او د وزیر اعظم په سپارښتنه د صدر لخوا د قومي اسمبلی د ماتولو وروسته پیدا شوی دی. د پاکستان سپریم کورٹ په همغه ورځ د دې اقداماتو اسخود نوټس واخیست او پرون هم د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 قاضیانو د دې قضیه اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال جسټیس عمر عطا بندیال وویل چې په هیواد کې د نگران حکومت د ټاکلو عمل هم د دې قضیه له کبله د ځنخ کار دی. بلخو د اپوزیشن مشر شهبا شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې سپریم کورٹ د ډیپټي سپیکر امر رد کړی او اسمبلی دې بحال کړي چې دارنګ د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد پر تحریک راچونه وشي. نوموړی وایي د آئین او پارلمان په ذریعه موږ د عمران خان حکومت ختمول او شفاف انتخابات کول غواړو. بلخوا د وزیر اعظم د ګوند غړي فواد چودري ویلي چې د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم پر ضد راوړل شوي عدم اعتماد تحریک ردولو اقدام د عمران خان د هغه تور په نتیجه کې پورته شوی چې وایي حزب اختلاف دغه تحریک د برني هیواد په اشاره وړاندې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادا کړی چې د خپلواکې برني پالیسۍ پر مخ پیولو له وجې امریکې د هغه د لرې کولو سازش کړی او د دې سازش عملي کولو لپاره اپوزیشن د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړی و. امریکا دا ادا بې بنیاد غنی ورت کړی ده. حکومت مخالفه ګوندونه هم د عمران خان دغه تور دوی وای چې له عدم اعتماد د ځان ژغورلو په خاطر نوموړی دا تورونه لګوي. په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي د روژې په احترام کې چې له 6 میاشتو راهیسې روان خپل هړتال ختم کړی دی. دا اعلان پرون د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر بهارشاه د بلوچستان له صحت وزیر سید احسان شاه سره ګډي خبري غونډې ته وکړ. ډاکټر بهارشاه وویل چې د روژې په احترام کې یې خپل ټول روغتیایي خدمات بحال کړي. نوموړي وویل چې تر دې دمه د دوی په غوښتنو د عمل درآمد اعلامیه نه ده جاري شوې خو په خبره یې چې د دوی خلاف ټولې درج شوې اف آی آر به بیرته واخیستل شي. بلخوا پر دې مقدس صحت وزیر وویل چې ځوانو ډاکټرانو اتحادیې په الاونس او تنخواګانو کې د زیاتوالي مطالبې واپس اخیستې دي. نوموړي زیاته کړه اتحادیه په هسپتالونو کې د اسانتیاوو او پر خالي څوکیو د برتۍ غوښتنه کوي خو ده په خبره له ډاکټرانو سره یې ژمنه کړې چې څه هم حتمی خبره وشي نو پر هغو د عمل کولو ذمواري ده. د نوبل سولی جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پلار په افغانستان کې د ټولو جنکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. ضیاءالدین یوسفزۍ پرون په خپل ټویټر کې تیری هغه 200 ورځې چې طالبان تر 6 ټولګي پورته جنکو ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې د تیارې له ورځو سره تشبیه کړي دي. هغه غوښتنه کړې چې د تیارو ورځو ته د پای ټکی کېښودل شي ځکه تعلیم د ټولو حق دی. په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته د جینکو د ښوونځیو د تړ کېدو پرون 200 ورځې پوره شوې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي د ټولو جینکو پر مخ به ښوونځي پرانیستل شي. او امریکا او متحدان یې د پوتین جنگي مالیاتي پنګې له منځه وړو د هلو ځلو په ترڅ کې نوي سخت بندیزونه لګوي. امریکا او اروپایي متحدان به یې نن په روسي نوي سخت بندیزونه لګوي چې هدف یې د دې هیواد اقتصادي او تخنیکي یوازیتوب زیاتول دي. دا بندیزونه د روسیې لخوا په یوکران کې په ولسي وګړو د بریدونو سزا ده. په دې شریکه اقدام کې په مالي ادارو بندیزونه او روسیې کې په نوي سرمایه کاري بندیز شامل دي. د سپینې ماڼۍ بیان د جنسا کې ویلي دي بنیادي هدف یې هغه وسیله قبیلې له منځه وړل دي چې په مټ یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جنگ جاري ساتلې. د امریکا خزانې وزارت له وړاندې داسې ګامونه پورته کړي چې له مخې یې د روسیې لپاره دا ګرانه کړي چې خپلې مالي ذمهواري ترسره کړي، لکه د امریکایي مالیاتي ادارو له اکاونټونو څخه په امریکایي ډالرو کې د روسیې حکومت لخوا د څه قسمه قرضونو ادایګي بنده کړل شوې. دا تر دې مهاله مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له اسرار العالم محمد څخه مو د دې خبرونو اوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. سپریم کورټ د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک د ردیدو په اړه نن اوریدنه کوي. په دې اړه تاسو ژوندۍ معلومات درکو. عام خلک په پاکستان کې پر سیاسي ناارامۍ څه وایي؟
یره زه خو یم چې عمران خان داسې یو عجیبه سټپ واخیسته چې قوم یې په پریشانۍ کې واچو که الیکشن طرف ته ځو نو هم درې میاشتې دي. زما خو خیال دا دی چې همدای عمران خان پوهېدی چې بدا یو کال هم پته ولګېږي چې داسې رسو پخېږي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو کامیابه سیاستوالو کارونه ولې نه دي پیل کړي؟
نه فنډ شته نه دفتر شته. فلحال داسې څه پالیسي دوی نه جوړه کړې ده. بس وی چې صبر وکړه او صبر وکړه.
په افغانستان کې د طالبان لخوا د شپږم ټولګي پورته د جنکو د تعلیم پر بندیز 200 ورځې تیرې شوې. یو زده کوونکی وایي
طالبان پدې کې کوم مقصد لري کینې درلودلای. مدرسې ته انجونې دي زموږ درونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې انجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شو دي ته اوس هم په حجاب کې لو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوس. د مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واره دل تمه ده چې نن د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د هغه عدم اعتماد تحریک په اړه خپل پریکړه واوروي چې د قومي اسمبلی د رای اچولو په ورځ غیر قانوني اعلان او رد کړه. حکومت ادعا کوي چې اپوزیشن دا تحریک د امریکای سره په سازش کې د وزیر اعظم د لیرې کولو لپاره راوړی. اپوزیشن او امریکای دا هسې بې بنیاده دعوی بللې دي. د عدم اعتماد تحریک د ترددیدو وروسته ولسمشر قومي اسمبلی هم ماته کړه. اپوزیشن وایي د حکومت دا کار له آئینه سرغړونه ده او دوی غواړي عدالت انصاف وکړي. سپریم کورټ له خپلې خوا د دې مسلې نوټیس اخیستی او نن یې بل اوریدنه کیږي چې څلورمه ورځ ده. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي او که اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکوي چې څه حال دی؟
مهربانونه ستاسو سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل اوریدنه سماج شروع شوی دی په سپریم کورټ کې په اسلام آباد کې. او نن د پاکستان تحریک انصاف چې کوم قانوني وکیلان دي د هغې دلایل هم لږه شېبه وړاندې شروع شول او بابر روان د هغې یو وکیل دی قانوني او هغه خپل دلایل شروع کړي دي. لیکن چې کله اوریدنه شروع کېده سماج شروع کېده نو مشر قاضي چیف جسټس عطا عمر بندیال عمر عطا بندیال دا خبر وکړه چې کیس ډیر زیات اهم دی او دوی غواړي چې دا کیس هم نن ختم کړي. ځکه هغه او دې ته اشاره وکړه چې باسونه کیږي خلک په سپریم کورټ باندې په عدالت باندې تنقید کوي خبرې کیږي چې عدالت وخت اخیستې دی نه وایي چې غواړي چې دا کیس نن ختم شي. لیکن هغه پته بولږي ځکه چې نن اولنې قانوني وکیل او درته ویل شوی دی پی ټی آی دوه نور هم دي او بیا د لوی سرنوال یا اټارنی جنرل چې هغه حکومتي وکیل دی دا هغه به هم دلایل وي. نو او په کتي شي بارا لږه شي په وړاندې سماج شروع شوی دی.
طاهر خان صاحب په دې باندې د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو څه بیانونه راغلي مخې ته د عدالتي کاروایی په اړه؟
وګوره بیانونه خو راځي ولې نه راځي؟ او بیانونه کې د چې کوم اپوزیشن مشران دي نو داغي ټول دا یو وینا ده چې اوس خلک یا عوام یا دوی په خپل باندې د سپریم کورټ سره غیسترګي دي. سپریم کورټ په انتظار دي چې سپریم کورټ فیصله وکړي چې د ډیپټي سپیکر لخوا د عدم اعتماد تحریک مسترد کول د دې قانوني حیثیت شته که نشته. هم دا یو نقطه ده. بل طرف ته بیا حکومت دا خبره کوي چې د سپیکر یا د ډیپټي سپیکر په اسمبلی کې دننه دغه رولینګ دغه فیصله داغه پریکړه او هغه نشي چیلنج کړي په هغه باندې په عدالت کې بحث نشي کېدی. نو دا ټول قانوني نکات چې اوس په لیکن په خپله باندې خو چې جسټس چې دا کرنه دا شروع شوی دی د اتوار د ورځې نه بیا د ګل نزدې هغه سماج شروع شوی دی. نو په هغې کې خو چې جسټس پخپله دا وي چې سپریم کورټ به د دې فیصله کوي د دې قانوني د قانون تشریح به کوي چې آیا ډیپټي سپیکر ته یا سپیکر ته دا اختیار شته چې کله ادب اعتماد د وزیر اعظم خلاف وړاندې شوي وي نو هغه پرتکور ته حق شته او هغې مخه نیول د رایې شماري یا په هغې باندې د ووټنګ. نو همدا نکات دي چې سپریم کورټ خو د حکومت نظر دا دی چې نشي چیلنج کېدی د سپیکر یا د ډیپټي سپیکر فرمان. لیکن اپوزیشن خو دا خبره کوي چې عدالت دا کولی شي چې تشریح وکړي چې کم دلایلو په بنیاد باندې حکومت یا ډیپټي سپیکر دې هغه ادب اعتماد ته اختیار کړی دی. نو سپریم کورټ د ټولو انتظار دي چې دې فیصله کوي. ماته کې خو شوې دي ماته کې چې کله حکومتونه ختم شوي دي او پاکستان پاتې ډېر حکومتونه ختم شوي دي د وخت نه مخکې د بیرز بوټو د نواز شریف. نو سپریم کورټ خلکو رجوع کړل ځینې په هر شوي دي ځینې په کمیلي په هر شوي. نو سپریم کورټ د مخې له فیصلې اختیار لري چې فیصله وکړي.
صحیح ډېره مننه تر خان صاحب ستاسو ډېره مهرباني. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان اورید چې نن د پاکستان سپریم کورټ چې کوم اوریدنه کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد دغه عدم اعتماد تحریک په اړه چې د قومي اسمبلی د رای اچولو د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر د رای اچولو پورز غیر قانوني اعلان کو او به پسې مسترد کړ. د پاکستان حکومتي او اپوزیشن سیاستوالو د یو بل په خلاف تر دې وروسته توندو نیوکو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم سپریم کورټ پریکړه نه ده کړې چې د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک ردول سم کار دی او کنه. په دې بے ثباته سیاسي حالت او غیر یقیني راتلونکي عام خلک اتسوای د بور
تماشان اړو قدرمن اوریدونکو شانواز ترګ دی مو نن پاکستان کې نن د روزي درېم ورځ ده. تاریخ د اپریل 15 ده او مازیګر ټیم دی نور پرې وته کېده او د ماخام بانګونو ده همدغه کم وخت پاتې خو د شوقدر بازار په دیلوي چوک کې ولاړې مو دلته د عامو دوکاندارانو سره او ځینې هغه خلک چې د بازار ته راځي داسې په روټین کې یا سوداګانو پسې هغې سره خبرې اترې وکړو او دلته ځنه په دې ملکي حالات باندې پښتنو کوم چې آیا دوی څه غواړي روزګار کې دوی د معلوماتو نه ځان خبرې وو کنه او بل که ځان خبرې نو د دوی غوښتنه څه ده په دې بدره خبرې اترې کوو.
حالات ڈگر باندھ روان دے سو کوئی دس روان دے سو کوئی اخبار روان دے کوئی پہ نہیں اجی
سا خیال لے چی نو خدے
حکومت ختمې ده نو پکار چینج پکارو
نو وڅ پکار دی اوس خو یو حالات د څه تر اغلی تیار تشوی د استاد په نظر چې وڅ پکار دی
غیر زه خو یم چې عمران خان د څه واجب سټیپ واغیسته چې قوم یې په پریشانی کې واچو فوج یې په پریشانی کې واچو سیاسي ګوندونه ټول په پریشانی کې واچو چې زموږ کوم څه آیا اوس الیکشن طرف ته ګزو نو هم به وزیر اعظم راته حکومت ملو شو که بل طرف ته ګورو نو که الیکشن طرف ته ځو نو درې میاشتې دي نو لکه حالات د سټی رجیبت طرف ته لاړ زما خو خیال دادې چې همدا عمران خان توی دي چې په دا یو کال هم پته ولګیږي چې د سې رسو پخېږي
نصرالله صاحب څنګه ښه
خیر دي تاسو
څنګه د ملکي حالاتونو خبرې ملک سره روان دي؟
بس ملک خدا روان دي اورېدلې مې چې حکومت په ختمې دورې او ختم شو نگران وزیر اعظم را روان دي.
تاسو چې نگران وزیر اعظم راشي او نو انتخابات شو کنه اسمبلی به حل شي او عمران خان باندې عدم اعتماد راشي او د کور ته ولېږي تاسو
نه نه چې نو انتخابات شي موږ به چرتا انتخابات شو نو حکومت راغی چرتا د ځاني مرزانی رااله
نو ولې د حکومت نه دی خو
نه نه دا حکومت هم نه دی خوښ دی او څومره ګرانی راوستله چې کوم شي نه هغه بل حکومت کې پاتیا سل به مغشتل هغه دی کې په درې سوه دي کوم دوی به هم په سل شپږ شلې پلتا هغه شي هغه دی کې په څلور سوه دي تیل پکې هغه کې ارزانه دی کې ګران یار یو شی پکې دوه پسه څومره زیات ګران دی نو په دې اوس حکومت څه کوي؟
ته جلال نور خوشاله اوسې کې څنګه د ملکی حالات نه خبرې کنه
د څه لګ لګ خبرې
څه دي خبرې اوس په څه ملک مل څنګه دی
ملک اسی گمبیر دی مالا بس چې کوم حالات یې موږ نه هغه ټیکنری اسی خانه جنگي جوړی
سو
دا پاتو والا خاص کر پاتو والا اسی خانه جنگي جوړی عدالت کا درخواست ہوں کہ پریر پوری ایکشن والی خانہ جنگی نہ ملک بچ
نہ پسش خانہ جنگی جوڑے
پسی تور کوٹا کی بل بل بس حق خبر ہے نشتا
نہ لے سنگ تور
پکار جی پکار جی انکوائری ہوئی دے خبر دا کم خبر جی گئی چی ما پس دا بار نہ خطرہ اگر لیو دل دا دی ہوئی چی دا دروغ ہوئی دا جنگ جنگ نے کہا نور سری خپلو کے یو بلے چولی
جن کے لو پاس
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځی 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لګ څنګه چې لګ مخ کې تاسو ور دل په پاکستان کې سیاسي نارامي زیاته شوې ده او ستوالو سیاسي بیانونو ته زور ورکړی خو عام خلک وایي چې د خلکو مسلې نه دي حل شوې بدې مسایلو کې ګرانی او بیروزګاری هم راځي خلک وایي چې دغه مسلې حلول غواړي په دې اړه د فرخنده اسد دا رپورت اورو چې دی بي خزي په غږ شروع کی
دا د سوات ناحیې دیګه چې وای په موجوده وخت کې د خوراکي توکو بهې دومره لوړې شوې دي چې ډېر په ګران خپل د میاشتې د کور خرچه پوره کوي نوموړي وای خاوندې له کویت نه راغلي او لایس روزګار نشته نو ځکه د کور او خپلو درو بچو د سکول خرچه ډېره په ګرانه پوره کوي
دا وخت په پاکستان کې یو سیاسي بحران هم روان دی او خلک چې لوړان دي نه د ګرانۍ سره مخ دي وای په روژه کې د ګرانۍ لا زیاته شوې ده د پېښور حیات شاه چې یو کاریانا سٹور چلوي وای د خوراکي توکو بای ورس تر بلې زیاتیږي او د خلکو د اخیستو طاقت کمیږي نو موړې دا هم وای د دوی روزګارونه هم د پخوا په نسبت اوس خراب شوې دي کله چې د اپریل په درېمه د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن هغه عدم اعتماد تحریک غیر قانوني اعلان کړ چې د مارچ پر اتمه د وزیر اعظم خلاف راوړل شوی وو له هغې وروسته د پاکستان پر اقتصاد هم منفي اثرات پرېوتلي او د اپریل په څلورمه د پاکستان سټاک ایکسچینج کې 3% کمی ولیدل شوه بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي په داسې غیر یقیني حالاتو کې سرمایه دار خپل پیسې له مارکیټ راوباسي چې ورسره په ملکی اقتصاد منفی اثرات غورځيږي د اقتصادي چارو شنونکي فاروق سلیم د اپریل په 15مه په خپل یو لیکنه کې وایي د پاکستان تجارتي خساره 15 ارب ډالرو ته رسیدلې د کرنٹ اکاونټ خساره 40 ارب ډالرو ته رسیدلې او دا وخت په هیواد کې د ګرانۍ شرایط 14% ده نو په داسې حالاتو کې پر عام ولس زیات مالی بوج راځي له مشال ریډیو سره په خبرو کې فاروق سلیم وایي پاکستان په خوا هم د مالی مسلو سره مخ شوی بهر ملکی قرضې اخیستي خو په موجوده وخت کې د دغو قرضو شرطونو او موجوده سیاسي حالاتو اقتصادي وده ودرولې ده
قرضې خو موږ د څلور او یا کلونو رهیسی اخلو او بیا یې واپس کوو خو پښتنه دا ده چې څنګه په تیزی سره د قرضې زیاتیږي هغه عمره په تیزی سره زموږ اقتصاد وده نه کوي یو وخت ممکنه ده داسې راشي چې موږ به د خپل آمدن او یا 80% پراخیستل شو قرضو د سود په شکل کې واپس ورکوو نو بیا به موږ سره د تعلیم دفاع یا صحت لپاره پیسې نه وي دا ټول قرضې د 2 کروڑ اولس لپاره اخیستل کیږي او دا وخت اولس څومره د ګرانۍ سره مخ دی او که موږ 80% د سود په شر کې واپس ورکوو نو نه به د پاکستانی اولس لپاره نوې روغتون جوړیږي نه به نوې نوکری او روزګارونه ملاویږي او نه به نوي سکولونه جوړېدای شي او بالاخره ټول بوج خو به پر عام کس راځي
بلخوا. وزیر اعظم عمران خان تیر میاش کام ته خپل یو وینا کې ویلی وو چې اقتصادي پر مخ روان دي. نوموړي د تیر مارچ په میاش کې ویلی وو چې پورا روانو دوو کلونو کې د کامیاب پاکستان پروګرام لاندې ځوانانو ته د قرضو ورکولو لپاره 350 ارب روپۍ مختص کړي او 3 لک بیروزګار تعلیم یافته ځوانانو ته به د انټرنشپ پروګرام لاندې د میاشتې 1.5 لک ورکوي، چې د دغې سره به بیروزګاري تر یو حده راکمه شو. د پېټرول او ډیزلو په قیمتونو کې هم د 10 روپۍ کمی اعلان کړی وو، چې په خبره یې د دغې سره به ګراني تر یو حده کمه شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم یو بل رپورټ درورو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادعا کړې چې د خپلواکې بهرنۍ پالیسۍ په مخ بیولو لوجې امریکي دغه د لرې کولو سازش کړی دی. د سازش په عملي کولو کې سره اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک په راوړلو مرسته کړې ده. امریکا دا ادعا بې بنیاده ګڼي او رد کړې ده. اپوزیشن سیاستوال هم وایي چې عمران خان هسې بهانې لټوي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د امریکې بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان هغه ادعا رد کړې چې نوموړی پکې ویلي وو چې دغه د لرې کولو لپاره د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک پر ضد د واشنگټن لاس دی. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نیټ پرایس د اپریل په 4مه خبر اعلان ته وویل چې د عمران خان ادعا حقیقت نه لري.
د دې کې هیڅ رښتیا نشته. دا خبره مې تیره اونۍ هم کړې وه. موږ نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په هر هیواد کې د آئین او جمهوري اقدارو ملاتړ کوو. موږ د یو سیاسي ګوند پر ضد د بل سیاسي ګوند ملاتړ نه کوو. موږ پر قانون ولاړې واکمنۍ او د مساوي انصاف ملاتړ کوو.
د اپریل په 3مه د پاکستان د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر د اپوزیشن لخوا راوړل شوی عدم اعتماد تحریک نا قانونه وګرځاوه او دلیل یې راوړ چې دا د بهرنیو هیوادونو سره په سازش کې تیار شوی دی. اپوزیشن ګوندونو دا هسې یوه بهانه او د عدم اعتماد له تحریکه تېښته بللې ده. امریکا میشته د سیاسي چارو پوه جهانګیر خټک وایي د عمران خان په خلاف د امریکا په مبینه سازش کې څه وزن نه ښکاري، خو د دواړو هیوادونو پر اړیکو به بده اغیزه ولري.
دا هغه سره خو دا خبره ظاهره ده چې پاکستان او امریکا تعلقات نه محفوظ نشي پاتې کېږي او ښکاري ده چې دې سبب دا اغېزمن کېږي. دوه باندې به سر راځي، څومره حده پرې به راځي دا به را روان ورځو کې پته لګي. خو فی الحال داسې ښکاري چې امریکا دې کې ډېره زیاته محتاطه ده. هغې دا خبره ردوي ورسره دې نه زیات داسې بیانبازي نه کوي چې کم په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی د هغه زیات شي. روانو ورځو کې ما ته ښکاري چې دا بیانیه چې کومه عمران خان شروع کړې ده دا خو به جاری وي، بلکې دا خو ما ته داسې ښکاري چې دا الیکشن چې پاکستان کې هر کله کېږي هغو کې بم وي، چې پاکستان کې دننه د امریکا مخالف جذبات به زیاتېږي.
عمران خان ادعا کوي چې بهرنۍ پالیسي په خپلواک ډول په مخ بیولي، نو ځکه د امریکې نه دی خوښ. هغه د فروری په 3مه روس ته سفر کړی و. په همدغه ورځ روس پر اوکراین برید وکړ. پاکستان په ملګرو ملتونو کې پر اوکراین د روس د یرغل په اړه رایه نه و اچولې او په دې توګه یې نه غندلې او نه هم ملاتړ کړی و. عمران خان ویلي چې په امریکا کې د هغه مهال سفیر ورته په لیک کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له دې عمله ګواښلی و. خو په امریکا کې میشته څېړونکی رضا رومي وایي په نړیواله کچه پاکستان دومره لوی ملک نه دی چې د روس د اشغال د نه غندلو له وجې دې امریکا دومره غوسه شي چې حکومت دی بدل کړي. هغه د اپریل په 5مه مشال ریډیو ته وویل د عمران خان خبرې بعد راتلونکي پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو خواري ډېره کړي. دی وایي پر سازشي مفکورې ولاړو د عمران خان خبرو د پاکستان راتلونکي حکومت ته سرخوږی جوړ کړی، ځکه چې د واشنگټن سره به اړیکې بیا رغول غواړي. خو په پاکستان کې به ولسي وګړي د امریکا سره د کینې تر حده رسیدلې وي. بلخو امریکا په دې پوهیږي چې د درې منړې په هیوادونو کې سزدوال داسې خبرې کوي، نو فکر کوم دوی به د پاکستان سره خپل اقتصادي او پوځي اړیکې د عمران خان د کړو خبرو قرباني نه کړي. امریکا د پاکستانی برامداتو تر ټولو لوی تجارتي هیواد او د ترګرې په ضد جګړه کې اتحادی دی. همدې ته په کتو د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اپریل په 3مه په اسلام آباد کې وی غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکایي نږدې ملګری دی او د پوځ په روزنه کې لوی لاس دی. هغه پر اوکراین کې د روس جګړه اشغال او لویه غمیزه وبلله.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی خبر ته بولاړ شو. هلته منتخب شوی تحصیل چیرمینان شکایت کوي چې د بلدیتی یا ځایي حکومتونو ادارې ورته تر اوسه پورې په رسمي توګه خپل اختیارات او ذمواری نه دي ورښولي او نه یې هم ورته فنډونه ورکړي دي. دوی وایي چې دفترونه هم نه لري او د خلکو د مسایلو د حل لپاره یې لا هم کار نه دی شروع کړی. دوی غوښتنه کړې ده چې په کار ده زر تر زره دا کارونه ترسره شي. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اور.
په خیبر ضلع کې په تیرو بلدیتي انتخاباتو کې منتخب شوی تحصیل چیرمینان وایي چې تر اوسه ورته د لوکل ګورنمنټ لخوا د خپلو ذمواریو او اختیاراتو په هکله باندې څه مسوده نه ده ورکړل شوې او دفترونو او عملې نه لا هم محرومه دي او د فنډونو په اړه هم معلومات نه دي ورکړل شوي. د جمرو تحصیل چیرمین سید نواب پردی مشال ریډیو ته وای
خپل جوب خرچومندې اجلاسونه مر غړو کاله برداری دا کا نور سه اکټیویټیز دی کا زخمی وی کا بهر قسم مسئله مسائل راځي خپل جوبې قوم پد شو نه فنډ شته نه دفتر شته نظام فلال داسې څه پالیسی دوی نه جوړه کړې ده. ما مختلف محکمو والا سره میټینګونه مشول لار سوشل بس وی چې صبر وکه او صبر وکه نه بده مرغه مونږ به دا یو قسم بدقسمتی وي چې پېښور هغه کې ټولو ته دفتر او هرڅه میلاو دي هغه ښه پراپر طریقې سره کار روان کړی دی.
د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینوار وایي چې مونږ د یو شمېر ولسي محکمو دورې او معاینې پیل کړي او هیله من یو چې دفترونه او فنډونه به راکړل شي.
کوم تحت ادارې دي کاغه صحتی او کاغه د تعلیمی ادارې دي داسې په خواو شا کې چې ډیولپمنټ کارونه روان دي په هغه باندې مونږه مطلب چې وقتاً فوقتاً ګرځو. کومه پورې چې د دفترو تعلق لري نو مونږه لوکل ګورنمنټ ډایرکټریټ او سیکریټریټ سره په رابطه کې یو. هغه وایي چې د دفترو لپاره اکاونټونه په دې باندې هم کار روان دی چې کله اکاونټونه کولاو شي نو هغه بیا دفتري چې دی هغه به فنکشنل شي. ترقیاتي فنډ په باره کې خو هغه به په جون کې یعنی را روان چې کوم مالیاتي کال دی او پی ایف سی ایوارډ چې راشي نو هغه کې به بیا مونږ ته فنډ میلاوږي. خو اصل خبره دا ده چې رول آف بزنس کوم چې د ادارو سره به مونږ څه تعلقي او د کونسل د چلولو هغه چې دی هغه له کابینې نه پاس شوی نه دی. رول آف بزنس چې راشي نو مونږ به بیا په رسمي توګه باندې به مونږ خپل کار شروع کوو.
تیر کال 2021 دسمبر په 19 نیټه په لومړی پړاو کې د خیبر پختونخوا د ولسو ضلعو په شمول په خیبر کې هم د انتخابات ترسره شوی. د خیبر په 1 یونین کونسلونو یعنی ویلج او نیبرهود کونسلونو کې د انتخابات شوی او 1023 کونسلران پکې منتخب شوی او په دریو تحصیلونو کې درې تحصیل چیرمینان هم منتخب شوی. د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ اسسټنٹ ډایریکټر کاشف خان وایي چې مونږ تحصیل چیرمینانو یونین کونسل ته په بینکونو کې د اکاونټونو خلاصولو لپاره وینا کړې چې کله دا خلاص کړي نو صوبایي حکومت به راته فنډونه راکړي او د دوی ټول ضرورت به پرې پوره شي.
او چې څنګه کولاو شي پرووینشل ګورنمنټ به موږ ته فنډ ترانسفر کړي چې فنډ ترانسفر کړي موږ به ډایریکټ ویلج کونسل لپاره به دفترونه به موږ انشاءالله اسټابلیش کوو.
د لوکل ګورنمنټ چارواکي وایي چې د تحصیل چیرمینانو کونسلرانو لپاره د تربیت بندوبست کړی او ډیر زر به دوی ته د خپلو ذمواریو او اختیاراتو په اړه معلومات ورکړل شي او یونین کونسل ته به د آبادۍ په تناسب سره سالانه د 30 لاکھ نه تر 70 لاکھ روپو پورې فنډ ورکولی شي. یعنی دوی د سالانه پرمختیایي پروګرام یا ای ډی پی لاندې 10% روپۍ خرج کولی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او 12:30 بجې شوي. د خبرونو لنډیز به له اسرار المومن څخه.
د پاکستان سپریم کورٹ ویلی هڅه کوي چې په دې هیواد کې درمسته شوی سیاسي بحران په اړه فیصله نن په شپږم اپریل واوري. دا بحران د قومي اسمبلۍ ډیپټي سپیکر لخوا د اپریل پر دریمه د اسمبلۍ په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک تردولو او د وزیر اعظم په سپارښتنه د صدر لخوا د قومي اسمبلۍ د ماتولو وروسته پیدا شوې دي. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحاد وایي د روژې په احترام کې له شپږو میاشتو راهیسې روان خپل هرتال ختم کړی دی. دا اعلان پر نو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر بهارشاه د بلوچستان له صحت وزیر سید احسان شاه سره ګډې خبرې غونډه وکړ. بهارشاه وویل چې د روژې په احترام کې خپل ټول روغتیایي خدمات بحال کړي دي. نوموړي ویل چې تر دې دمه د دوی په غوښتنو د عمل درآمد اعلامیه نه ده جاري شوې، خو په خبره یې چې دوی خلاف ټول درج شوي پیاري به بیرته واخیستل شي. د نوبل سولې جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پلار په افغانستان کې د ټولو جنکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. جاوید یوسفزۍ پرون په خپل ټویټر کې تیرې هغه 200 ورځې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته جنکو ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې د تیارې لورځو سره تشبیه کړې دي. د طالبانو حکومت پوهنې وزارت وایي د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي د ټولو جنکو پر مخ په ښوونځي پرانیستل شي. او امریکا او متحدان یې د پوتین جنگي ملاتی پنګې له منځه وړو د هلو ځلو په ترڅ کې نوي سخت بندیزونه لګوي. امریکا او اروپایي متحدان به یې نن په روسیې نوي سخت بندیزونه لګوي چې هدف یې د دې هیواد اقتصادي او تخنیکي یوازیتوب زیاتول دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسرائیل مومن تاسو خبرونه لنډیز واورو. موږ د خبرونې نیمای کې یو مخکې تر دې چې نور رپورټونه تور شو او نور رپورټونه تاسو دروارو راځي د محراب فقیر زرمتی په غکی وسندرو
تیارو سخا خفے ایز ماما شو ملوری ایز ماما شو ملوری ایز ماما شو ملوری دا افغان دا باخ منائے دا خخ یوان اخمائے زمین تارانائے دا تیارو سخا خفے ایز ماما شو ملوری ایز ماما شو ملوری ایز ماما شو ملوری لکھوستی وئی زکاڑائی ہم دس داوئی خو عدب ار سہار موکی لوائی خون زائی کلا جوڑی گی حل کانچی زی خون زیلا زنن لیہا غزائی لکی گی کتاب واخلی شیر والا مرد بیر تکی سارا پجڑا کاشتا غم یوا کسائی بد قسمتا تو رشپائی ایز ماما شو ملوری ایز ماما شو ملوری ایز ماما شو ملوری سر کی مسجد نالری مولانا چتریس دان منزو او دستم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگ یم نشوند دلتا شوند جا حالت مخکرا من دیکلی زمانو تیناره حالت رختی آوایا را تپلارا هر زینش نمک تبولا کی آوازی پاکتی یادا جنی نوائی در سولا رختی آلما خفای د سهار د باد وگمی تزمون
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د محراب فقیر زرمتی د سندره مور دله د تعلیم پاړه د جنونو د تعلیم پاړه د جنونو د تعلیم پاړه به رپورټ هم تاسو وړاندې کول کسان چې تاسو سندره کې اوریدل د ډیر پوښه د سندره لګل شوی خو اوس طالبانو په افغانستان کې د جنونو په خونځو چې د شپږم ټولګي نه پورته دی هغه باندې بندیز لګولې ده په ډیرو ولایتونو کې بزین ولایتونو کې لا نه دی بندیز او د دې 200 ورځې د دې بندیز پوره شو پرون نن 200 او لومړی ورځ ده یعنی 201 ورځې نن وشولې د سکول جنکۍ د ښوونځي جنکۍ دا پوښتنه کوي چې کچرته د جنکو بهر تګ یا د جنکو تعلیم حاصلول ښه کار نه نو بیا د مدرسې جنکۍ ولې ځي مکتبونو ته مدرسو ته هغوی ته خو طالبانو څه نه دي ویلي هغوی باندې بندیز نشته او د مکتب په هغې بندیز لګولی دی خصوصا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي هغه همیشه د هلکانو نه بیل وو او استادان یې هم ښځې وي په دې اړه د احمد شیبر رپورټر
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته دنجونو ټول شونځي پرانیسي دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پرېږدي چې د ټولو شونځیو دروازې پرانیستل شي همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو تیریو لاس واخلي یو شمېر نجونې د طالبانو پرېکړې ناهیلي کړې دي د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکی چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي
کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کینې درلودلای مدرسې ته نجونې دي مدرسې ته ولې نه راګرځي هر ورځ ما د کور مخ ته تیریل ځین ډېر نه هیلې سم یو ډېر بد احساس کوم زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي موږ مخکې په حجاب کې تو شو دي ته اوس هم په حجاب کې لو
په غزنی کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانستل شي
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم لوړې زده کړې به وکړم خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې تسین کې لا هوښ ولې خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي خود پرانیستو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیرته کورونو ته ستنې شي د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت غبرګون وشو د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کیلو هرتز کانټرنټ تلاس رسېل راي نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو واوریدل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ او تر څنګه د مشال ریډیو موبایل اپ ک تاسو نه ډاونلوډ کړئ هغه ډاونلوډ کړئ او زموږ ټول خبرونه چې د لاغزې واوري دا غي ډاونلوډول آسان دي او موبایل اپ فری دی په وړیا ډول باندې تاسو ډاونلوډول شئ اوس یو بل مسلې ته ځو، پر ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا یوې ویډیو تند غبرګونه راپارولې وه چې پکې د طالبانو په شتون کې دوه افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. طالبانو د تیر کال اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې منتخب جمهوری حکومت چپک او د ولسمشر محمد اشرف غنی پر ځای خپل حکومت شروع کړ. تر هغې وروسته یې ګڼ بندیزونه لګول دي. په هغې بندیزونو کې یو هم په موسیقي بندیز دی. دوی دا د شریعت خلاف کار ګڼي. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځې هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځکې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
هنرمندان یا دوغدونکي پچغدونکي د ځاځیو اصلي اوسیدونکي او مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه‌ګان، هغه خلک چې د پلار نیکه نه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ پرېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتې. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه هیچا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت فرق دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهر غږ راوچت کړو. مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګانې مې یو څو تر د مخکې راووتې چې ځای خوشی نه کړم. کله کله سړي سره الفاظ نه وي چې څه ووایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. پخوا موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته مو هغه جنگ په ډولونو پاتړونو لمانځلی دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو د ژوند د څه شي دپاره، د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګاو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی. سیاستوال، د بشري حقوقو فعال او شنونکو افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله، او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسي ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه، حکمت پټ دی، او زموږ ځوانان چې سره هغې پویا راځي او ځان پیژني، جهان پیژني. نو د دې شروع تباه کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبوګه موسیقي وجل دي، زبوګه شناخت وجل دي. دوی د دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چلر کړه، جنڈے کے سر نقصو نوڑی سے افغانات دنیا تدسی وی چدا جنوبی خلق دی یوان ٹوپک باندھے کنٹرول کی گئی بس آئین نہ بغیر خلق کو ٹوپک لاس کے ہوئے چی بس بادشاہ دیر مشکل وقت بد وقت اور دنیا تو پکار دی چی اگئی تماشا ہونے کی جگہ سے اور افغانستان کے لگے نہ وہ خری گی
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي, څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا پخوا شا کې چې دا عملونه کېږي نو دا زموږ شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا د هغې په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ دغه خپل ستونزه دغه خپل خبره هغې ته ورسو او د هغوی نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هېواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی, ویاند ویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنوینشن کې ویل شوی چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو, د افغانستان په نګرهار ولایت کې صنعتکاران د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې لپاره دی ګامونه واخلي. دوی وایي چې په دا تیرو څو میاشتو کې چې حکومت بدل شوی دی, د دوی مالونه شته خو بازار نشته. په اړه د بزمو د بدری پټور
سره لدی چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي, خو بیا هم خلک پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري, له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د لساجی فابریکه لري, وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري, له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې د خپل وطني تولیدات مخکې وځو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخې, دغه نه بالای, او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي, بلکې د کافي برېښنا نشواله هم د دوی لسترو ستونزو څخه یو ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړې دي.
خرید فابریکه داران په ښار کې شتون لري, دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکه دارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصری په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهی په نوم و چې په شیخ مصری صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و. خو په ایسار شاهی صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د روژې میاشت لپاره په سیمه کې درې ارزانه بازارونه لګول دي چې د دوی په خبره خلک کولی شي د روزمره ضرورت شیان ته په ارزانه بیه ترلاسه کړي. اشتیاق مسید پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکي ویایي چې خلکو ته د روژې په میاشت کښې رعایتي نرخونو باندې خوراکي شیونو ورسول د پوره یې درې بازارونه قایم کړي دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر فیدالله مشال ریډیو ته وویل
درې چې کوم دي دا پرمننټ بازار دی، یو وانا، یو سره روغا او یو مکین. او دې نه علاوه چې کوم موبایل بازار ټایپ یا موبایل شاپ ته نو دا چې دی په سروې کې مول خان سوری زم ورسک توی خلو او د انګوراډا او شکی شي دي. کوشش شو دا چې دا په شه مارکیټ نه وي دوی ریپی دری ریپی کم ریټ باندې سبزی ملاوي جوړ. دوه خبره دا چې دی ته وی چې کیمه دا سبسډایز ویټ تا دی چې کوم وړ دی سرکاري ریټ باندې دا غوړا سيږي.
په دې ونه سیمه یو مشر یا وزیر ویای چې په حکومتي رعایتي بازار کې دی وړو او چینی نه علاوه خلکو ته نور څه هم نه ملاویږي.
لکه څرنګه چې د حکومت دا وی کی چې پهونه کې مه سستا بازار لګولای دی، نو پاکه صرف دا د دوڼه سایي حقیقت چې دا 20-20 کیلو 10-10 کیلو ورکاوي هغه په شرط ملاویږي په 3200 ګورې ملاویږي چې نه دا په داړی ورکاوي خالي وا داړی. نور خو سبزی بالکل دام را چکه دي چې د کوستي سر اصل ریپی دی، ټماټر په 2 ریپی دی، نو سبزی میوې دا وکر چې کینه دي دا نه دي خې دام را سخته ګورې
د مکین سیمې تاجرانو اتحادیې مشر ریاض مسید ویایي چې مقامی انتظامیه په مکین کښې د روژې میاشت د پوره یې د رعایتي نرخونو بازور لیا قایم کړی هم نه دی.
دغه روژه نه مخکښې مونږ سره ایډیسي خبره کړې وه د ارزونو بازار په باره کښې، خو یو سفر یې څه حال روغلی نه دی. کندرون مې ورته برابر کړل، مارکیټ مې ورته سیټ کړی، مونږ مارکیټ غوښتی و. بیا مونږ ورته چې رینټ نه درنه غواړي فی سبیل الله درکوي چې خلک ته
په سراروغه کښې د حکومتي ارزون بازور حال د سیمې اوسېدونکی محمد عثمان په دا رنګ بیانوي.
سراروغه سستا بازار پاشه خو غاله تا دی ملاویږي په 1785 روپۍ باندې 40 کې جي، او نور خو هېڅ شی هم پکښې نشته دی لکه غوړي کسه چینه کسه.
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل چې مقامي انتظامیه چارواکیو ته په چار دو چې د روژې په میاشت کښې د خوراکي شیونو قیمتونو کښې اضافه کوونکو مخنیوی وکړي او په سیمه کښې حکومتي ارزون بازارونو ته هم هغه خوراکي شیونه ور ورسوي چې کوم د ملک په نورو ښارونو کښې خلکو ته په دا بازارونو کښې ورکول کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
د مشال ریډیو اوریدونکو یو بل ریپورت ته به ورشو. دغه پروګرام چې تاسو یاد شول دا تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. خو اوس هم یو بل ریپورت د پیښور په ډبګری کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په دکان کې ربابونه جوړیږي. د دغه دکان د پخواني مالک سمندر خان دول مسین نه یوازې نوې ربابونه جوړوي بلکې د پخوانو هغو مرمت هم کوي. دغلته زموږ همکار شانواز ورغله دی او دا ریپورټ یې پرې رالیږلی.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل در باپونو په دکان کې لګیا دی. در باپ ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. احمد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو احمد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پرېښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړېږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې علاقو لرګي کې څه فرق څه دی؟
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو زموږ مشین دی هلته کټکو بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د 15 لسیزو روپو پورې دا باب
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده. ځینې رباپونه هغلته اوسماس یو رباب دی چې زه غوږوم جی دی 15 منټه وګورم زما د ګوتې د هستوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دي باندې پولۍ هم راښکاره کي.
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي. خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
دولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد به چې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په وګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی.
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچتی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. د ته خو د ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.